افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجله درته وړاندې کوو، په مو کې خبرونه ده. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړې چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. او د روسیې دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پوځ سره د جګړې ځپلې سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق کړی. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په پلازمینه کابل او ټول افغانستان کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دغه سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د تختونې ګواښونه ډیر دي. اعلامیه زیاتوي چې نیمه پوځي ډلې هغه کسان او ادارې چې له امریکایانو سره اړیکې لري، لکه دولتي ادارې، سفارتونه، پوځي تاسیسات، سوداګریز ادارې، هوایي ډګرونه، رستورانتونه او میلمستونونه تر ډیره هدف ګرځي. وسلوالو طالبانو تر دې اعلامیې څو ساعت وړاندې په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د هغه دوو استادانو ویډیو خپره کړه چې دی ډلې برمته کړي. په دې ویډیو کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي ټیم ویکس غواړي د طالب بندیانو په بدل کې دوی خوشی کړي. د ننګرهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په غنیخیل ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات کړي. د ننګرهار ولایت ویاند ته ولا خوګیاڼی وایي کورنیو امنیتي ځواکونو تیر شپه د غنیخیل ولسوالۍ د شپږویشتمې ویالې په سیمه کې عملیات وکړل. که څه هم خوګیاڼی په دې عملیاتو کې د تلفاتو خبره تایید کړه، خو نوموړي مشخصه نه کړه چې دا مرګشوب له څومره ده او چا ته اوښتي. بلخوا د سیمې یو اوسیدونکي نادرخان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې عملیاتو کې شپږ تنه وژل شوي چې د په وینا د سیمې عام خلک دي. نوموړی وایي په وژل شوو کې څلور تنه ترکي ځوانان دي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري په لومړۍ نیټه څخه باندې 9000 غیر راجستر شوي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تللي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د ډېر شمېر کډوالو بیرته ستنېدل به د هیواد اقتصادي او نور خدماتي سکتورونه لا ډېر تر فشار لاندې راولي. راپور وایي دغه کډوالو څخه 8000 له ایران څخه تللي شي ډېر اخراج شوي دي. د متحده عربی اماراتو خیریه ټولنه وایي دوی په افغانستان کې خپل مرستندوی ماموریت ته دوام ورکړي او تروریستي فعالیتونه به اړو خلکو ته د دوی د مرستو رسولو مخه ډب نه کړي. دا څرګندونه وروسته له هغې شوې چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر یو میلمستون د برید په نتیجه کې د کندهار د والي مرستیال او عربي متحده اماراتو 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي په شمول 14 نور ټپیان شول. عرب ډیپلوماټان له افغان چارواکو سره د زده کړو او نورو پراختیایي پروژو په اړه غونډه لرله. د متحده عربي اماراتو او سری میاشتې مشر ډاکټر محمد عاطق الفلاحي ویلي چې دا ډول تروریستي کړنې د دوی بشري هڅې نشي اغېزمنولی. الفلاحي زیاتوي چې کارکوونکي چمتو دي خپل پروګرامونه د افغانستان په ګډون د نړۍ په هره برخه کې عملي کړي. د الفلاحي په خبره د عربي متحده اماراتو سری میاشتې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې چې د کورونو، ښوونځیو، روغتونونو او نورو خیریه مرکزونو جوړول پکې شامل دي، د ګونو میلیون ډالر پر غولو سره د پام وړ رول لوبولې ده. او ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره په متحده عربی اماراتو کې مسابقه وکړي. د سهارا په نوم ټورنمنت کې به دا د افغانستان لومړنۍ لوبه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
ایرلند ته تکړه لوبډله ده، نو واکه چې د افغانستان لپاره به یو څه سخت وي، خو افغان ملي لوبډله په دې ورسې کې ایرلند په خپل کور کې په څو یو ورځې سیریز لوبو کې ماته ورکړه او بل اخر سیریز ورسره مساوي کړ.
دا سهارا جام لوبي په دوو ګروپونو وېشل شوی. په الف ګروپ کې افغانستان، ایرلند، نامیبیا او کوربه هیواد متحده عربی امارات سره یوځای شوی. په بی ګروپ کې بسکاټلند، عمان او هالند لوبه وکړي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې وبخښي. په بخنه سره دوستان اوسم د سیمې ونړۍ څو خبرونه. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ته د ډونالد ټرمپ نوماند وایي د امریکا د استخباراتو هغه ارزونې ورته د منلو وړ دي چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د مداخلې په هدف په انټرنیټي بریدونو کې لاس درلود. مایک پامپیو دا سرګندونې د جنوري پر 12مه نیټه د سنا د استخباراتو کمیټې ته وکړي. پامپیو وویل چې د تیریونې په غونډه کې برخه لرله چې د امریکا لوړ پوړو چارواکو پکې منتخب ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه وضاحت ورکو. نوموړی دا هم وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ښایي د امریکا له دغې د په وینا سیاسي غوغات څخه په خپله ګټه کار واخلي.
With respect to this report in particular, it's pretty clear about what took place here, about Russia.
There was a shak nalaram kum basuna chiki ha gat chidi Vladimir Putin warta guri aw wai ba chider khada da hago ahdaf ta khadi chi ma darludal. دا د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمن شکونه خبرې کړې او په یو ډول وخی چې د امریکا دیموکراسي به ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولای شي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. تر دې وونه وړاندې د امریکا له خوا هغه استخباراتي رپورت خپور شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې تورن شوی چې په امریکا کې د انتخاباتو پر مهال د کمپیوټرونو د حق کولو د کمپاین سپارښتنه کړې وه. ټرمپ تر دې وروسته مخ ویلی و خای روسیه د امریکا د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په غلا کې لاس ولري. تر ډیره باور دادی چې همدا مسله د دې سبب شوې چې د ډونالد ټرمپ انتخاباتي سیاله هیلری کلینټن انتخابات ونه ګټي، خو ټرمپ ټینګار کوي چې د لاسوهنې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه کوي. روسیې په انټرنیټي غلاو کې لاس لرل رد کړي. د روسیې د دفاع وزارت پرون ویل د ترکیې له پوځ سره یې د جګړې ځپلې سوریې په فضا کې د خوندي الوتنو په اړه یو توافق لاسلیک کړی. د روسیې دفاعي چارواکي وایي دا تفاهم لیک د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د هغې همکارۍ چوکاټ ټاکي چې د سوریې په هوایي حریم کې د الوتکو او ډرون د پیښو مخه ونیسي. روسي چارواکو هم همداراز ویلي ترکیې هیئت مسکو ته سفر کړی او څو دا توافق لاسلیک کړي. روسیه د امریکا له پوځ سره هم ورته تړون لري، ځکه امریکایي پوځ هم د مسکو او انکاری په سیر د سوریې پر ځینو برخو هوایي الوتنې کوي. دا یادونې وړ ده چې په وروستیو میاشتو کې د روسیې او ترکیې ترمنځ همکاري زیاتې شوې. په سوریه کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د اوسني بوربن مخکخ منځګړي هم همدا دوه هیوادونه دي. بلخواته د سوریې دولتي ټلویزیون وایي لک تر لګو ته نفرون د مشخصه تیر مپې وینتهاري حمله کې وشل شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکزی په لندن کې دی تر دې وړاندې د پیښې قربانیانو شمیر ته تنقودلې او د 14 نه د پایتخت جنوب لویدیستا د کفرسوس په نوم سیمه کې شوې ده. د ډلې ویلي و چې خاید وشل شو شمیر ډیر شي ځکه د زینو ټپیانو روغتي وسیت خراب دي. د 14 نه داسې مهال شوې چې په همدې ورځ د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي ویلي و د زینو استثناءاتو پرته پټول هیواد کې اوربن په پراخه توګه نافذ دي. سټیفن دی مستورا په جنیوا کې دام ویلي و چې بشری مرستې لا هم هغه سیمو ته نه دي رسیدلي چې هلته خلک د خوراکي موادو له کموالي سره مخ دي. په دې هیواد کې شاوخوا د شپږ کلونو راهیسې کورنۍ جګړې روانې دي. ختیځ اروپا پولند ته د امریکایي سرتیرو او تجهیزاتو د رسیدلو هرکلی کړی او هغه یې د امنیت لا ټینګښ بللی، خو مسکو بیا دې کار ته په خپلو لارو کې د یو ګواښ په سترګه ګوري. د جنوري پر 12مه نیټه درې نیم زره امریکایي سرتیري د جرمني له پولو تیر او د زاګان په لوري ولاړل چیرې چې دوی به هلته دی رشي او وروسته به د هغې سیمې په وو نورو هیوادونو کې خپاره شي. د سیمې ځینې اوسیدونکو د امریکایي بیرغونو په رپولو سره د دغو سرتیرو هرکلی وکړ. په ورسا کې د جرمن مارشل فنډ تحقیقاتي مرکز مشر مایکل بارونسکي وای دا د یو ارمان پوره کیدل دي. د په وینا دا یوازې یو سمبولیک حضور نه دی بلکې یو حقیقي وړتیا ده. دا امریکا ولسمشر بارک اوباما په 2016 کال کې په دې سیمه کې د امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو سپارښتنه کړې وه، څو خپل سیمه ییز متحدین له هغه څخه ډاډمن کړي چې روسیې په اوکراین کې وکړه. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې په خپلو کې امنیت او دفاعي همکاري ډېره کړي او دا چې نور باید تل د امریکا پر ملاتړ تکیه ونه کړي. دا مرکل دغه پرونی سرګندونې داسې مهال شوې چې په اروپا کې خلک د امریکا د منتخب ولسمشر لخوا له ناټو سره د اړیکو د ژمنو په اړه ډاډه نه دي. مرکل په ښکاره د ټرمپ نوم وانه خیست، خو ظاهرا د دې اشاره د ټرمپ هغه سرګندونو ته وه چې د ناټو د متحدانو په اړه یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال کړې وي. مرکل چې په بروکسل کې د افتخاري دکتورا ترلاسه کولو پر مهال خبرې کولې وویل، زه ډاډه یم چې اروپا او اروپایي ټولنه باید زده کړي چې په راتلونکي کې په نړۍ کې لا ډېر مسؤلیتونه واخلي. دا وایي له اروپایانو سره د نږدې همکارۍ یو تلپاتې ضمانت نشته او دا به سادګي وي چې پر نورو تکیه وکړو څو زموږ په ګاونډ کې ستونزې هوارې کړي. مرکل زیاته کړه، اروپا په خپلو پولو او شاوخوا سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده چې په هغې کې د کډوالۍ بحران، ترهګري، د سوریې جګړه، د اوکراین په ختیځ کې شخړې او په افریقا کې بېوزلي او قحطي شامله ده. دا خبرونه د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري خبرونه موم له آزادۍ رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې هم وګورئ او همدارنګه ولولئ. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي تر کومه چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرې مخامخ ترسره نشي په هیواد کې د سولې بهیر نه بریالی کیږي. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو د ارزونې د وړاندې کولو په پروګرام کې وکړې. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د داشان ناستو جوړول خورا ګټور ګڼي، ټینګار کوي چې باید په دا ډول ناستو کې ناورین څخه د وتلو ګټورې لارې چارې ولټول شي. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشټون، سیمایز پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځشنبه په ورځ په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیرو 1500 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکی کی محمد قاسم و فایزاده په دې اړه وویل،
تر اوسه د چکرې د خکېل غاړو ترمنس مخامخ خبرې نه دي شوي او په دې چړنه کې سیمایز پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل، سیمایز او د گاونډیانو لاسوهنه څومره په دې مسله کې خکېل دي، دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو د پیل هیلې زیات شوې، خو د بیلابیلو دلایلو له کبله بیا وزنډې دي. بلخوا د سولې د عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسه کې ګډون د لو ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډیر ګټور دي.
جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د حلاره پکې پیدا کو، مرض ته ګوتې ونیس، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دا زموږ د ملت په ګټه باندې کیدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای، افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته. ښاغلی عظیمی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د بهیر د بریالي کولو لپاره له ټولو ملي، دولتي او نا دولتي ظرفیتونو څخه ګټه واخلي.
دوستانو په همدې ریپورت د خبری مطالبه برخه پای ته رسوند. د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما ازادي رادیوي مجله خپرو. د روانې خپرونې ډیره برخه د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې شوې. استاد حفیظ الله گردش تکړه ممثل، مرحوم مهر علي وطن دوست، د هنري فعالیتونو په اړه څرګندونې کوي او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لري، خو پام وکړئ چې د ازادۍ رادیو مجلې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه مو د افغانستان د نامتو مورخ ارواښاد پوهان محمد حسن کاکړ لیکوالۍ ته ځانګړې کړې ده. استاد حفیظ الله گردش د تکړه ممثل، مرحوم مهر علي وطن دوست د هنري فعالیتونو په اړه راته غږیږي او په ادبي بحث کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې په شعر کې د عواطفو څه ډول اظهار غوره دی. تر دې هر څه لومړی خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
تیره سه شنبه د افغانستان د پخوانی صدر اعظم شهید محمد موسی شفیق د شخصیت او کارنامو د یاد او درناوي نړیوال سیمینار په کابل کې جوړ شو. په دغه نړیوال سیمینار کې پر جمهور رئیس سربیره د شهید محمد موسی شفیق د کورنۍ غړو د مشرانو جرګې رئیس د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس یو شمېر فرهنګیانو او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتیکو استازو حضور درلود. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمینار برخوالو ته په وینا کې وویل د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق یو مهم کار د هلمند د اوبو پر سر د افغانستان او ایران ترمنځ معاهده وه چې د ده د صدارت پر مهال لاسلیک شوه او ملي شورا تصویب کړه. ولسمشر غنی په دې سیمینار کې د 1340 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د شهید موسی شفیق او د هغه د پلار بحث ته په اشاره وویل. دا بحث دوه د پام وړ نقطې لري. اول دا ښیي چې زموږ افغاني ټولنه د آزادو بحثونو ظرفیت او تحمل لري. دویم دا چې دا بحث د دوو نسلونو ترمنځ جنجال کې د درناوي او تفاهم ښه نمونه ده چې یو د وضعیت د بقا پلوی دی او بل د وضعیت بدلون ته علاقمند دی. هغه زیاته کړه شهید محمد موسی شفیق د تحول او تداوم ترمنځ منځنۍ ملي او اسلامي کرښه په واقعیت بدله کړه. د محمد موسی شفیق مشر لمسی ببرک دقیق شفیق د محمد موسی شفیق د کورنۍ په استازیتوب پیغام ولوست او د دغه نړیوال سیمینار د جوړونې په خاطر یې مننه وکړه. په دې سیمینار کې د شهید موسی شفیق د کارونو په اړه جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو او په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر او د شهید محمد موسی شفیق لمسی ملتیا کوله له هغه پوستي ټیکټه چې د شهید محمد موسی شفیق پاکس تزین شوی وو پرده پورته کړه او په ستوري ماڼۍ کې د شهید محمد موسی شفیق د عکسونو نندارتون پرانیست. دا هیواد تکړه ممثل شاعر او کمپوز جوړونکی مهرعلي وطن دوست له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد مهرعلي وطن دوست له څه باندې شلو کلونو راهیسې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د نظر رول لوباوه. ارواښاد وطن دوست شاعري هم کوله او سندرغاړو ته به یې کمپوزونه هم جوړول. ډېرو مشهورو سندرغاړو د مرحوم مهرعلي وطن دوست شعرونه په سندرو کې ویلي چې له ډلې یې نغمه، استاد خیال محمد او استاد شاولي یادولی شو. مرحوم وطن دوست له ډېرې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېده او د کورنۍ د غړو په وینا یې تېره یکشنبه په داسې حال کې چې په خپله باغچه کې یې ګلان وبوبل پر ځمکه لوېدلی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې د ده له نږدې همکار ښاغلي حفیظ الله گردش سره چې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د خان رول لوبوي مرکه هم اورېدلی شي. تلویزیونی خبریالی کتاب چاپ شو. په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي د افغان ژورنالیست او کیسه لیکوال ایمل پسرلی تلویزیونی خبریالی کتاب په 216 مخونو کې چاپ کړ. د دې کتاب پر پختی لیکل شوی دی د تلویزیون لپاره خبر، ریپورت او مرکه څرنګه باید وشي. هر ورځ خبریال یا خبریاله د تلویزیون په خبریالی کې کومې لوړې ژورې ویني او څه ډول یې حل لارې موندلی شي. ایمل پسرلی دا پوښتنې د خپلو همکارانو او د نړۍ د نورو کورنیو او بهرنیو مشهورو خبریالانو د تجربو په رڼا کې ځواب کړي.
در واخت پوهند استاد صدیق الله رشتین اطلسم تلین په ننګرهار پانتون کې د لیکوالو، شاعرانو او فرنګیانو لخوا ولمنځل شو. نور الله ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د پښتو ژبې د ستوري لیکوال، څېړونکي او خادم ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین اتلسم تلین په ننګرهار پوهنتون کې ونمانځل شو. دغه غونډه چې تېره اونۍ د ننګرهار پوهنتون په نوښت جوړه شوې وه، د دې پوهنتون استادانو سربیره له کابل او نورو ولایتونو هم نوموتو لیکوالانو د قلم خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګڼو ویناوالو د پوهان استاد صدیق الله رښتین د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او ارواښاد یې د پښتو ادب مشال یاد کړ. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک میخیل د داسې فرهنګي او ادبي هستیو په یاد د غونډو جوړول او نمانځل د دې پوهنتون ویاړ وباله او وی ویل چې پښتون ولس د پوهان رښتین د هڅو پوره وړی دی.
د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل، د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
د پښتو ادب لیکوال او نقاد او د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی د ارواښاد خدمتونه بیساری وبلل او وی ویل چې ارواښاد د پښتو د ګرامر بنسټ کې خود. استاد نجیب منلی په نوو ځوانانو غږ وکړ چې د ساینس او ټکنالوژي په دې پرمختللي دوره کې د تیرو پوهانو د څیړنو ګټه پورته کړي او د خپل ژبې فرهنګ د پرمختګ لپاره دې کار وکړي.
چې هغه څه چې په نړۍ کې شته هغه راوړی او دلته یې د خپل ژبې، د خپل فرهنګ، د خپل ملت، د خپل ژوند لپاره وکاروي. زه باور لرم یوازې هیله نه ده، کلک باور دی چې په همدغه تالار کې څلور پنځه دغسې نوابغ شته دی چې شل دیرش کاله وروسته به یو څوک راځي او په همدې تالار کې به د هغوی نوم یادوي. زه په دغه نوابغ باندې غږ کوم چې پاڅیږئ او خپله ژبه نن د نړۍ د موجودو امکاناتو نه په کار اخیستله جوړه کړئ.
د غونډې په پای کې د ارواښاد صدیق الله رښتین لور او د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیور رښتین د غونډې له جوړونکو مننه وکړه، خو له افغان حکومت څخه یې ګیله وکړه چې تر اوسه کم تر کمه د پوهان رښتین په نوم یو اکاډمیک ځای هم نه دی نومول شوی.
که څه هم مثلا په کابل کې یو لیسا په احمد شاه بابا مینه کې د هغه په نوم نومول شوی ده، خو زه فکر کوم چې دا به کافی نه، ځکه چې هغه یو پوهنتوني سړی و، یو اکاډمیک سړی و. نو که چېرته یو اکاډمیک ساحه یا پوهنتون د هغه په نوم ونومول شي، دا به ډېره ښه خبره وي.
د ارواښاد د کورنۍ یو بل غړی فضل الله رښتین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به په خپله ځمکه کې د یوه فرهنګي او څیړنیز مرکز په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړي له هغو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د پوهان رښتین هغه آثار چې له چاپه پاتې دي دوی ته وسپاري تر څو د چاپ په ګاڼه سنبال او د خلکو لاسونو ته ورسیږي.
کچیر هر چا سره کوم کتابی قلمی یا زما د خور سره ډاکټر سره یا که د سمیم صاحب هم د خدای دې ورته خیر ورکړي د هند سفرنامه دوی سره به هغه چاپ شول دوباره چاپ شول. هر چا سره کوم کتابی مونږ به خیر د خپل شخصي لګښت باندې چاپ.
ارواښاد صدیق الله رښتین د خپل شپېته کلن عمر په اوږدو کې له پنځه اتیاو څخه زیات کتابونه او سلګونه رسالې پښتنو ته په میراث پرېښي چې له همدې امله ارواښاد د پښتو ژبې په پنځو ستورو کې شمیرل شوی. پوهان صدیق الله رښتین په 1938 کال د ورپېښ ناروغۍ له امله په پېښور کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په پښتو ادب کې د هغه د کړو خدمتونو له امله اوس هم نوم یې ژوندی ساتل شوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو مورخ او لیکوال پوهان ډاکټر حسن کاکړ د مرحوم د میاشتې په 14 نیټه د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. ارواښاد کاکړ اته اتیا کاله لمخه د لغمان د پلوټي په کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ او ثانوي زده کړې څه په لغمان او څه په کندهار کې کړې وې. په کابل کې له غازی لیسې تر فراغت وروسته د کابل پانتون د ادبیاتو او بشری علومو په پوهنځي کې شامل شوی و. د تاریخ له رشتې تر فراغت وروسته درې کاله د کابل مجلې مدیر و. په همدې وخت کې چې ډیر ځوان و د دولت لخوا ورته د پښتو ټولنې د ریاست وړاندیز شوی و، خو ده نه و منلی. له زده کړو سره یې مینه وه او د دوام په خاطر انګلستان ته لاړ. هلته یې د لندن له پانتون څخه امپیل شهادتنامه او وروسته له همدې پانتون څخه د تاریخ په برخه کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. ارواښاد کاکړه مال چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر و، پر افغانستان د شوروي د یرغل په وړاندې آواز اوچت کړ. د وخت رژیم ونه شوای زغملی او په 15 کاله باندې محکوم کړ. د ارواښاد کاکړ د بند موضوع د نړیوالې ټولنې پراخې غندنې او نیوکې راوپارولې. هغه د عفی نړیوال سازمان لخوا د زمیر د زندانی په نوم وپیژندل شو او په پایله کې د نړیوالو اعتراضونو په اساس له بنده آزاد شو. مرحوم کاکړ له شاوخوا 150 کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېده او د خپل ژوند په وروستۍ لسیزه کې ژباړې کولې او اووه کتابونه یې ولیکل. رو دې خات او یاد دې تلپاتې وي. زموږ همکار احمد شیبر 10 کاله مخکې په پراګ کې مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکه اوریدلو ته.
تاسو په وروستیو کې په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی دی د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ د امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. تر دې مخته هم ستاسو آثار اکثره د معاصر افغانستان تاریخ نه رانغاړي او په مخکینی تاریخ باندې ډېر تمرکز کړی دی. علت یې څه دی؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد ستر احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولی هند پلاس کې او شمالي برخه د افغانستان د یاد څه محلي واکداران او یاد ازبکان تر لاسلاندي او احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظری په دې کې چې د ټول افغانستان بیرته سره متحد ک د آمو سین در اباسین پورې پورې د افغانستان جوړ کړ او په دې کې د یو دولت او سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب نو تاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدې شي پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب کړ
هغه مې دې لپاره انتخاب کړ هغه وخت کې د آرشیف کې د یاد داشتونه چې د راپورټونه چې د آرشیفي مواد معلومات چې د په ټایپ سره لیکل شوی او هغه په خطو تورو غټو حروف سره نو زما سترګو ته هغه نه پېکه او تکلیف نه پېکه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې لیکل ډیر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومونه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته و هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په صدر ټوکړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه ټول راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندې دی څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شي چې دا به موثق وي
خبره ده سید چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې څه مواد را پریدي هغه کوم د سینې د چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینې ده او اما خبره پدې کړه چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول قواګي د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت دا غسهی پیخي هغه پیخي چې سره کوم چې پیخي شې وي دي دغه ورکه صحیح معلومات ورکي چې د هغوی دغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو لهدا د څه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تاسو لکه څنګه چې زما معلومات لرم تاسو د افغانستان په معاصر تاریخ باندې هم څلیکل کوي دا اوس په دې وختونو کې تر څه حد پورې د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد راټول کړو اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد ز نه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې خلک ځارشفونه کې کل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه مشاهده او د کتونو لبخي لیکل شي پرتمان بده اما دا خودغه سن نزدې دوره ده چې بده بره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې بره کې د مختلفو منابعو د افغانانو د نور لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د دقیق میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د حقیقي یو آینه یو بیان یو ښکاره وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره په دې یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه قوه د تفکیک ولې دغه تفکیک قوه ولې دغه سم ده دغه ناسم ده دغه پروپاګاندا ده دغه تبلیغ ده نو د پولیس
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په یوه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان د نن څخه کومه تشتونه لیکل سوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې ورستیو کلونو کې چاپ سوي دي هغه کسانو خبره کړې دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلق ول او لډیرو مخبل اوریدل دي مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل دي او برعکس کوم نور سه لیکل دي فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی.
نه دونه مشکل نه ده مشکل دی په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیر لیکنه د مختلفو خلکو لخوا دي مختلف اشخاص لخوا دي چا د مذهبي نظر چا د سم نظر چا د ژبل نظر چا د ایدیالوژي نظر لیکلي او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او لغه ټول نه هغه څه انتخاب کړي هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي او د دې تفکیک دونه مشکل پدې نه دی چې منابع دي اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا در نه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي باید راټول ولولي د مثال په ډول زما چې دغه یو کتاب اوس دغه یو اثر تر لاس لاندې راغی په نام د افغانستان دی د محمد داوود کوتا د حافظ لامین کوتا د شوروان ورغل زه تر هغه اندازې چې زما د لاس شوی د اثر مې د مختلفو منابع مختلفو اشخاصو د موافق او مخالف د زد و نقیز برابر کړی دي او د هغه لږ کوشش کوم او چې فقط هغه څه هغه مواد نه په خپل تاریخ د هغه نه استفاده وکم چې زما په نظر هغه درستی او د لپاره چې ګویاغه څه چې لیکم هغه یو واقعي انعکاس کوونکی د هغه وی چې په تاریخ کې په مخ وختونو کې دغه پیښې څنګه پیښې شوې دي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانی دوره بیرته احیا کی ټول خو نشی کوله ناممکن ده اما مهم او عمده الخونه احیا کی خو لستونو کې ته وړاندې کیږي.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد يم د مثلا زوړو مسجد حافظ الامین باندې کورتا او سو کورم په کابل کې و بیا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی د د کورنۍ غړو بل سویل نور بل سویل فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري.
دا خبره بالکل بزاده معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او تڅنګ تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده د کې هغه هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې باید هغه پیښې رابرسیره کړلې، د ډېر سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
بله، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ځینو ژوندیو کسانو په شفاهي معلوماتو باندې به اتکا کوي، څرنګه تاسو په خپل نوي اثر کې دا هڅې شروع کړې دي؟
نو خو یعنی او ما یعنی په دغه برخه کې له ډېرو کسانو سره چې اوس ژوندي دي، ځینې وایي ما ته چې زما نوم واخله او ځینې وایي چې نوم واخله، له هغې سره ما مرکې هم کړي، علاوه له دې چې هغه کتابونه آثار چې په دې مطالعه هر چا لیکلي هغه مې راټول کړي دي. له ډېر کسان چې ژوندي دي هغې سره مرکې هم کړي دي او معلومات مې راټول کړي دي.
استاد خپس مننه،
ډېره مننه تاسو ته د موقع راکړې دې ورکړه کېدلو.
در واخات کاکړ د لیکنو په اړه ویل کی چې دوی په نوې میتود تر سره کړي. همدا موضوع مو د افغانستان د علوم اکاډمي له سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع سره شریک کړه. ښاغلی رفیع وایي
استاد کاکړ د افغانستان یو لوی علمي شخصیت و، د کابل د ادبیاتو بشري علومو په پوهنځي کې زده کړې وکړې او د هغې نه وروسته انګلستان او امریکا ته ولاړ او د تاریخ د ټولونې د تاریخ د څېړنې په باب علمي او مسلکي زده کړې وکړې. هغه میتودونه چې د نوي تاریخ لپاره پکاریږي هغه یې ولوستل او د دې میتودونو په رڼا کې د افغانستان د تاریخ په باب څېړنې وکړې. د دې وړاندې داسې څېړنې لږ شوې وې، نو په دې اساس ده د زاړه میتود په وړاندې د نوي میتود نه د خپل ملي تاریخ د څېړلو لپاره د یو ملي انسان پیس کار واخیست. ځکه د دې نه وړاندې زموږ اکثره تاریخونه یا دربارونو لیکلي وو، یا د غرض لاسونو لیکلي وو، یا پردیو لاسونو لیکلي وو چې په هغو کې هم استعماري اغراض موجود وو. د کوشش وکړ چې ملي تاریخ په ملي روحیه او په ملي اسنادو ولیکي، نو په دې اساس د ده تاریخونه ډیر ارزښت لري.
د ښاغلي رفیع په وینا مرحوم کاکړ ورځنیو او روانو موضوعاتو ته هم د تاریخي اړخه ډیره توجه کوله.
بله، کاکل صاحب ژوندۍ موضوع د ورځې موضوع د تاریخ په غیږه کې څېړله. مثلا د ژنیو تړون چې د امریکې او د روسیې ترمنځ د افغانستان په برخه کې وشو، په دې تړون کې ډېرې خبرې موجودې وې. تاریخي مسایلو ته پکې اشارې وې، اجتماعي او قانوني او حقوقي مسایل پکې راغلي وو. ده په دې برخه کې یو کتاب لیک د تاریخ د نظرې د دې ژنیو د جوړې په باره کې تاریخ لیکلی، او هغه ځایونه چې د انتقاد پې درلود، هغه ځایونه چې په دې تړون کې مطرح شوي وو هغه یې رد کړي دي په اسنادو، په تاریخي اسنادو، په حقوقي اسنادو.
د مرحوم کاکړ د کار شیوه او میتود څنګه وو؟ یو ځل بیا ښاغلی رفیع،
ټول هغه مواد چې د یو تاریخ په برخه کې به د ده لاسته ورتلل، ده د ټولو نه استفاده نه کول. د هغه کره کول هغه چې ده ته باوري وو، هغه چې د اصولو له مخې باوري وو، د هغو نه به استفاده کول او د هغو په اساس به یې څېړنې کولې. د خپل اسناد او حقایق او څه چې په لاس کې وو هغه یې یو ځل نقد کول، بیا وروسته به د هغو د نقد کولو نه وروسته بیا د هغو اسنادو نه که داخلي وو که خارجي د هغو نه به استفاده کول. نو په دې اساس هغه د تیوري چې ده ته یې لارښوونه کوله چې په کوم کتاب څنګه باور وشي، په هغو سترګو د کتابونو ته کتل، نقد کول یې د چا سره په شخصي حب و بغض دا کار نه کاوه، بلکې د تاریخ د څېړنې په اصولو یې هغه نقد کول. مثلا زموږ پخواني تاریخونه ځینې یې د دربارونو په فرمایش لیکل شوي، ځینې نور یې په غیر باوري سندونو ولاړ دي. نو په دې اساس ده به هغه کره کول، او کله به چې کره کړل او یو سند به ورته کره ښکاره شو، د هغو نه وروسته به استفاده ځینې کول. دی ملي شخصیت و په ملي روحیه یې تاریخ څېړلی، له بلې خوا یې هغه د غرض نه ډک تاریخونه چې یا خارجیانو لیکلي یا دربارونو لیکلي، په هغو یې تکیه نه ده کړې.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې څو کاله مخکې د استاد کاکړ یو شمېر آثار چاپ کړي وو. په همدې اړه مې له کیسه لیکوال کره کتونکي او د ملي تلویزیون له مشر خاغلی زرین انزور سره مرکه کړی ده. دا اوریدلو بلنه در کوم. انزور صاحب، پوهان صاحب، د خدای و بخی، د تاریخ په برخه کې د دوی د لیکنو په ایسه کې ویل کی چې ډیری د افغانستان د معاصر تاریخ په ایسه کې کړی دي. تاسو هم د دوی یو شمیر آثار چاپ کړی دي او له دوی سره مولا نږدې بلد وی، د دوی د کار له شوی سره. تاسو د دوی څو کتابونه چاپ کړي؟
هغه وخت چې د په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري و د ټولنه مخصوصا د کتابونو د چاپ په برخه کې ډیره فعال و. اوس هم هلته اگر چې کارونه روان دي، خو د کتابونو د چاپ سلسله چون زیاتره افغانستان ته انتقال شوې ده، دغه برخه لږه ورو کار کوي. موږ د پانسپ زه فکر کوم چې پنځه په شاوخوا کې آثار، مهم تاریخي آثار موږ چاپ کړي وو. واقعا استاد کاکر د افغانستان د تاریخي څېړنو یو ممتاز شخصیت و. اجازه راکړئ زه اول د استاد مړینه د نه یوازې د هغوی د کورنۍ دپاره، د هغوی د دوستانو لپاره، بلکې د افغانستان ټولو علمي او مخصوصا د افغانستان د تاریخ د څېړلې حلقو ته، ټولنو ته د زړه له کومې تسلیت عرض کوم. واقعا چې د افغانستان لپاره، د افغانستان د علمي ټولنو لپاره ډیره د ژورې خواشینۍ خبرتیا وه. پوهان صاحب د علمي کار، د تحقیقي کار او په تېره بیا د تاریخ د تحقیق کار یو څو ځانګړتیاوې لري چې زه به په ډېر لنډي سره تاسو ته عرض کوم. یوه مهمه خبره دا ده چې د ده څېړنې بیخي مشخصې وي د افغانستان تاریخ. که سړی ووایي چې 99 په سلو کې د افغانستان تاریخ او په تیره بیا د افغانستان معاصر تاریخ. دویمه خبره د کار میتود داسې و چې ده به د هر یو موضوع دپاره چې وغواړي تحقیق وکړي، بیلابیل منابع به یې پلټلې، اسناد به یې پیدا کوله. داسې نه کوله چې اول یوه نظریه د ځان سره قایمه کړي او بیا د هغه نظریې دپاره یا د تایید دپاره یې اسناد راټول کړي. ځینې څېړونکي داسې هم وي چې د یو مشخص فکر دپاره، د یو مشخص ایدیولوژۍ دپاره، د یو شی چې د خپل ذهن کې جوړ کړی وي، د هغې دپاره اسناد لټوي. خو هغه اسناد چې بیا د ده د نظریې په رد کې واقع شي، هغه یو خطه کوي. د استاد د کار مهمه خبره دا وه چې د خپله مخکنۍ یوه نظریه نه قایمولا، د په تحقیق کې څه مواد چې د لاسته ورتل دی راټولوله او د نظریه هغه وخت قایمه ولا چې د اسناد او سقه اسناد بل لاسته ورغله. بل د ده کار یو مهم اړخ دا و چې د ډیر شکاکو د منابعو په انتخاب کې هم د کوشش کاوه هغه اسناد ترلاسه کړي چې هغه د په نظر د تاریخي نظر ډیر اهمیت لري. یو سقوي، بل دا چې لومړی لاس مواد وي. د ډیر لږ دویم یا دریم لاس موادو ته چې کده ډیر ضرورت په وخت کې چې لومړی لاس مواد به نه پیدا کېدل، او دا دویم یا دریم لاس مواد به هم ثقه و، په هغه صورت کې به د ډیره مراجعه کوله. زموږ ډیر نور مهم غوره مورخین چې د مخکې وو، دوی تاریخي څېړنې د دوی دغه د تبحر او په علم کې د ژورتیا محصول او نتیجه وه. مګر پوهان صاحب حسن کاکړ داسې یو څوک چې اکاډمیک تحصیلات یې یوازې په تاریخ او تاریخي څېړنو کې کړي دي.
ډېره مننه انځور صاحب. د دې آثارو نمونه یې کوي راته واخلې چې تاسو چاپ کړي دي، او یو شمېر د نور آثار چې دي چې یا ناچاپ دي او یا بیا وروسته له تاسو نه نورو مطابق چاپ کړي دي.
استاد زیات آثار لیکلي دي، هم لیکلي دي هم له انګریزي ژبې یو شمېر آثار مخصوصا د تاریخ په باب او یا د تاریخ د مرستندویه علومو او برخو په باب ژباړلي دي. مهم کتابونه په انګلیزي ژبه دي، هم په پښتو او دري ژبه، یعنې په دري ژبه باندې لیکنې کړي دي. یوه خبره چې زه غواړم مخکې دینه چې د آثار د معرفي په سلسله کې وشي، هغه دا دی چې کله چې نړیوال محققین هم د افغانستان په معاصر تاریخ لیکنې او څېړنې کوي، د استاد له آثارو نه په لومړي سر کې د یوې معتبرې منبع په حیث باندې استفاده کېږي. تاسو که د افغانستان د معاصر تاریخ په باب ټولې څېړنې چې په غرب کې کېږي، د استاد آثارو نه په هغې کې ډېره زیاته استفاده کېږي. د استاد په آثارو کې د افغان انګلیس دوهمه جګړه، د افغان افغانستان په باب د یو مهم اثر و چې د 1950 کال کې په کابل کې چاپ شوی و، د افغان او افغانستان او د افغانانو هڅې د دولت په جوړېدو کې، او په تېره بیا په فارس کې هم د افغانانو د دولت د انکشاف یا د رامنځته کېدلو هڅې په دغه بیلابیلو برخو کې د دغه اثر او د ډیر یو مهم اثر دی په تیره بیا د تاریخي څېړنو له کبله چې د افغان په کلمه د افغانستان په کلمه او د تاریخ په سلسله کې په دې باندې بحث کړی دی او د لنی کمرغه دوه کاله مخکې په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د دې پښتو متن له یو شمېر زیاتونو سره چې د استاد لخوانه شوې بي په دغه عمر کلونو کې چې د نورې څېړنې په دې باب کړې بي دام چاپ شوې دی. د افغان شوروي جګړه د کاکړ صاحب ورستنه اثر دی یعنی په 2015 کال کې خپل د کاکړ صاحب تاریخي بنسټ لور چاپ شوی دی. د پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه د په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2015 کال کې چاپ کړی دی. وطن ته یو سفر طالبان او اسلامي بنسټ پالنه د جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 2004 کال کې چاپ کړی دی. رڼا او دفاع یا د افغانستان د نفوسو تاریخ دا هم د دې زیاتره برخه دغه کتاب په هانسی لیکلی دی. البته د ځینو نورو لیکوالو د مقالو د مجموعی په حیثم چاپ شوی دی او د سپی د څېړنو د مرکز لخوا چاپ شوی دی. زما غوره لیکنې د کاکړ صاحب د تاریخي لیکنو یو ډیر غوره مجموعه ده. د ثور کودتا د هغې ژورې پایلې دام د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چاپ کړی دی. د سرطان کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتۍ پیلامه دام د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په جرمني کې چاپ کړی دی. یو شمېر آثار ترجمه کړي هم دي. د انسان توپ په اړه د اخلاق پوهنې پرنسيپونه جنگ او زمونږ نړۍ تاریخ ته وایي د یو مشهور کتابو د کابل سلطنت بیان د الفنستن یو مهم اثر دی. د افغانستان د تاریخ په باب تیر به د افغانستان د معاصر تاریخ په باب چې دا په هانسه ترجمه کړی دی د یو برخه د دې د هغه سره د صوبن صاحب سره په ګډه په کابل کې چاپ شوی و. خاطرې او د ویلن له دوري تاریخ د محمود طرزي ولیکنه و چې مخکې د دین چې په اصلي متن چې فارسی دی چې چاپ شید په انګریزي ترجمه شوی و. استاد د انګریزي نه ترجمه کړی د په پښتو د پهنې فلسفي بنسټونه دیموکراسي په اوسنۍ نړۍ کې د ادبیاتو په حق لایم ځنی لیکنی کړی دی. د ګور کې لیکنه د یو رساله په هسته ترجمه کړی وی د ادبیاتو په حق لا اسری نړۍ د سیاست په اړه د برتانویانو تګلارې دادی او یو شمیر نور اثر په انګریزي ژبه د یو شمیر ډیر مهم اثر په تیر بیا د عبدالرحمن خان د واکمنۍ د معاصر تاریخ او د معاصر تاریخ کې د افغانستان په نوی مدرن شکل د جوړېدو کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه د افغانستان ډیپلوماټیک تاریخ دا په انګریزي ژبه د استاد له مهمو اثرونو دي. او یو ورستۍ خبرم چې غواړم درته وکم هغه دا چې استاد لنډی کیسې هم لیکلي.
انزور صاحب یو بنسټ هم ده د کاکړ صاحب په نوم باندې چې هغه هم د دوی اثر خپروي. څه فکر کوئ څومره به د اثر ناچاپ وي؟
استاد د علمي کار ډیر زیات علاقه مند و اصلا بیل لیکنې نه بل کار نه درلود. هغه وخت چې په جرمني کې زه وم او د سربا همیشه په تماس کې او دیا به هم جرمني ته زمونږ هرې غونډې ته د تشریف راوړ. یعنی یو څلور پنځه غونډو ته دی مسلسل راغلی دی او په ټولو علمي او اکاډمیکو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. آثار یې موږ ته راکړي، مقالې لوستې دي. اصلا بل مصروفیت نه درلود پرته له لیکنو نه. او د کاکړ تاریخي بنسټ هم چې تقریبا د دوه او درې کلونو راهیسې فعال دی، مګر په رسمي توګه لا پرانستل شوی هم نه دی او امید دی چې ژر اوس دا رسمن پرانستل شي. سره دی چې پنځه اثار یې تر اوسه پورې چاپ کړي دي چې دا ناچاپ اثارو د استاد دغه بنسټ غواړي چې د استاد هغه اثار چې اوس نشته دی، یعنی چاپ شوی دی خو نایابو آثارو کې دی، دا هم بیرته چاپ کی. او د یو شمیر ناچاپ آثار هم وو چې هغه بل خیر سره امید دی چې د کورنۍ له لوري تنظیم و ترتیب شي او دغه بنسټ له خوا نه به چاپ شي. په دې کې یو شمیر ترجمې هم دي او د یو شمیر خپلې لیکنې دي. او بله مهمه خبره دا ده چې د هغه په انګریزي ژبه لیکل شوي آثار چې ډیر مهم دي تر اوسه پورې ژباړل شوي نه دي او د دغه د ژباړلو لپاره یو پلان او پروګرام په کار دی چې دا هم زموږ په خپلو ژبو په دری او په پښتو ترجمه شي.
ډیره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
دیو تکلم مسل میرلی وطن دوست لکابو شلو کلونو رئیسی د بی بی سی پر رادیویی ډرامه کې د ناظر نقش لوباو د د تکه کلامونه او په ډرامه کې لره امداد سره مکالمه ډیر جالب وي. په ورستو کلونو کې په دې ډرامه کې د خان نقش استاد حفیظ الله گردش لوباو چې په دې ډرامه کې وطن دوست ناظر وو. زموږ همکار اجمل تورمان د مرحوم وطن دوست د تمثیل په اړه ښاغلی گردش پوښتلی. د مرکه اورېدلو ته مو رابولم.
تیر ماښام کا مازیګر وطن دوست صاحب په دوهم منزل کې خپل کور کې ګلانو ته اوبه ورکولو چې په خای وخویده د زینون لاندې وغورځیده. نو په دې کې سر ته یې ډېره سخته صدمه ورسېده. نو بیا شبخانه ته انتقال کړی و. نو هلته اگر چې عملیات د سر عملیات یې ورته کړی و خو نتیجه یې ور نه کړه. وطن دوست صاحب د فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې.
بله جناب گردش صاحب، وطن دوست نوی کور نوی ژوند ډرامه کې ستاسې همغاړی لوبغاړی و د ناظر رول یې لوبولو. څومره په خپل رول کې په دغه ډرامه کې وطن دوست بریالی و؟
زه په لنډه درته ووایم، تقریبا زما ول اتلس کاله کېږي چې ما ورسره تمثیل کړی دی او لوبېدلی یم ورسره. وطن دوست داسې درته ووایم چې د نوي کور نوي ژوند ډرامې روح و. وطن دوست د نوي کور نوي ژوند ډرامې د ملا تیر و. او وطن دوست د نوي کور د نوي ژوند ډرامې مالګه وه. بی دی وطن دوست دغه ډرامه ان د سپیکر وکړي چې خپل نیم اثر لاسه ورکړي. کله چې ما سره لوبیده وطن دوست اکثرا وخت ما د سپیکر کوو چې زه نن خنه يم، شاید زه خو ونه لوبیږم، یا خسته وم، یا به رقم خو د وطن دوست لوبیدل زما په ځان کې بیا داسې و چې زمينه را ته ما فائدہ ولا، داسې پاسونه به راکاو چې ما ته انرژي راکاو، ما مرسره تمثيل کو، یعنی ما ځان ډیر راحت احساس کوم سره. داسې می فکر کوم چې مثلا په یو غرب می تکیا وهلی ده. وطن دوست موږ لپاره ډیر غټه ځای ده. د هنر په ډګر کې، داسې د شعر او موسیقي په ډګر کې.
وطن دوست گردش باندې شعر موسیقي ډګر ته امرات ل پختن می پختن او کوم تاسو هم یو بجندل شوی سندرغاړی د افغانستان. وطن دوست چې د شعر او موسیقي په برخه کې څومره کار کړی دی، دا تر څومره معاصر او پښتو موسیقي ته؟
وطن دوست داسې و بوله لکه په افغانستان کې زمونږ ګل زمان استاد. همغه چې ګل زمان استاد په سونو کمپوزونه جوړ کړی دي هنرمندانو ته، وطن دوست په کوزه پښتونخوا یا د ډیورن لاینه هي خواته سندرغاړو سره 50 کال کېږي چې دی لګیاو شیرونه ورکولو او کمپوزونه ورکولو، تصنیفونه ورته جوړولو. وطن دوست د موسیقي پر رمز او نبض باندې ډېر بلد سره و. دنه تاسو چې دغه 13 کال چې د څه سندرغاړي چې خو سندغه دوګونی سندرغاړي چې سندري ویلې دي نارینه او خزینه، نن دغه اکثره شیرونه د وطن دوستي، اکثره کمپوزونه د وطن دوستي، اکثره تصنیفونه د وطن دوستي. وطن دوست د موسیقي په اداره او په نبض ډیر خو پیدا اته ډیر خلک خپل کاسټونه ورته وړاندې کول چې ته به زما کاسټ تنظیمای ته به جوړای. پرلاوې دی هغه ډیر ښه شاعر و، د سمو چې आवाज عادي خلک دغه شیرونه وایي. تاسو د استاد خیال محمد اڅندرو کې داسې شیرونه پیدا کول شي چې هغه د وطن دوست شیرونه دي. نو وطن دوست یوازې د تمثيل د برخه یو 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 اتل نو، بلکې د موسیقي د ډګر
شیر کې د عواطف څه ډول اسهار ورته پنننی ادبي باس کې خاغلی درمل امدا پښتنه جوابوي. د باس دا اوریدلو بلنه درکوم.
پریزنت کول یا د عواطف اظهار ول دوه ډول دي، یو ذهنی اظهار دی، یو عینی ذهنی اظهار. دا ده چې شاعر چې دیوی حادثه نه متاثر شوی یا دیوی پیخ نه څه تاثر اخیستی، هغه تاثر په خپل شعر کې شریک، یعنی دا د خپل ذهن تولید موږ سره شریک چې زه د دې پیخې په اړه څه برداشت لرم. دا د عواطفو د تصویرولو ډیره کامیابه لاره نه ده، ځکه په دې کې مونږ ژړو، مونږ خوندو، مونږ وای وای وایو، وسوه اوف اوف وایو، او لوستونکي ته ښیو چې زه عاطفي شوی یم او ته هم راسره شریک شه. بل عیني طریقه ده، عیني طریقه دا ده چې مونږ هغه پیښه چې مونږ یې متاثر کړي یو هغه په عیني ډول داسې انځور کړو، دغسې وښیو چې لوستونکی په خپله خوښه په عاطفي تجربه کې را شریک شي. که مونږ ژړېدلو یو راسره وژاړي، او که سرور بخونکي وي هغه ته سرور وبخي. مثلا تاسو دغه دوه شعرونه سره مقایسه کوي، په دواړه شعرونه د لوی شاعر درویش دورانی دي چې چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنگ شي. بادار دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ شي. او دویم شعر دی چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هواره نه وه. په دې لومړي شعر کې شاعر وایي چې بدر دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. د جنگ په وړاندې خپل کرکه خي او خپل عاطفي عکس العمل خي. دا د عواطفو ذهني پریزنت دی چې دای چې متاثر شوی د جنگ په وړاندې نهایت دې نتیجې ته رسېدلی چې جنگ بد شی دی او دغه جنگ د اخیری جنگ شي، نور د جنگ ونه شي. خو په دې دویم بیت کې چې یو په قبرونو کې راغلی تر دې ځایه پورې درویش دا ځل د وطن ځمکه هوار نه وه. لوستونکی خپله په عاطفي تجربه کې راشریکېږي. لوستونکی فکر کوي چې په قبرونو کې مزل، په قبرونو کې تګ، هغه خپله وایي چې دا ناهمواري خو څه شي پیدا کړه؟ دا لاره خو مخکې هوار و، اوس نه دی هواره ده. قبرونه او قبرونه ولې نه پیدا کېږي؟ جنگ شوی او دی خپله دې نتیجې ته رسېږي چې بادار دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. په دې لحاظ دغه دویم ډول پریزنټیشن دی عواطفو چې دی دې ته عینی اظهار وایي. دا کله کله ډیر موثر وي او کچیرې شاعران وپیشي چې عواطف په عینی شکل ترسیم کړي چې لوستونکی یا اورېدونکی په فعالانه شکل د شعر په عاطفي تجربه کې راشریک شي، ډېر به کمیابي. په ذهني ډول کې موږ لوستونکي ته زارۍ کوو. د نمایشي جوه خبره ده چې کله چې موږ یو لوستونکي ته وایو چې دغه شاعر ډېر سرور بښونکی دی، دا شاعر ډېر ښکلی دی، دا شاعر ډېر زورونکی دی، تراشه مصر وژړه یا مصر وخونده یا دغه شي ته خوشحال شه، ولې د دې په ځای د مغه په دې صفت نه ورته وکړو؟ ولې مغه ورته توصیفونه ورته ترسیمونه چې هغه په خپل په سرور په ژړا په خندا کې را شریک شي، په خپل خوخه را شریک شي؟ نو ځکه وایي شو چې زمون په شاعرۍ کې په دې تیر وختونو کې چې د جنگ په وړاندې خصوصا یا د جنگ په وړاندې کوم شاعري شوی دی، بدرنګې په وړاندې او د ټولنیزو حالاتو د خرابېدو په وړاندې، د ناامنیو په وړاندې، دا د نیمې پېړۍ جنجالونو په وړاندې چې کومه شاعري شوی، په دغو کې ډېره کمه شاعري دغسې ده چې هغوی عواطف په عیني ډول انځوروي. مثلا تاسې ته کاروان صاحب وایي چې غرونه مه وهئ، څنګلونه مه وهئ، تبرونه مات کوي، د ځنګلونو وهل د چا په خیر نه دي، ته به دغومره مصیر نه وي. خو که کله ووایي چې مرغان دې راشي زموږ لپو کې دې ځالې وکړي، غرمو نختر نه لري، کله مو چینار نه لري، دا د عواطفو عیني پریزنټیشن دی. او دا ځکه ډېر جاویدان شعر دی چې موږ ته د جنگ نه راپاتې یا د تبرونو د وهلو نه راپاتې کومه غمیزه چې دی هغه راته په عین شکل انځوروي. موږ خپله پوهیږو چې کیسه څه شی دی. او یا مثلا د کروان صاحب یو بل شعر دی چې تر منځ یې راشین شوی یو لاس تبر په لاس، ویل منځ چې اوس لاس په نختر څنګه واړو. دا هم د عواطفو عینی پریزنټ دی. شاعر نه وایي چې زموږ سره په لمنځو په نختر وژاړئ، خو وایي چې د لمنځو د نخترو د ویلو نه دغسې یو لویه فاجعه، دغسې یو لویه تراژیدي رامنځته شوې او د خپله لوستونکی په عاطفي تجربه کې راشریکوي.
که دا بس راټول کړو ډاکټر صاحب، نو لنډ لنډ به څه راته ووایي؟
اول خبره دا ده چې عواطف د شعر یوه ډېره زیاته مهمه برخه ده. که چیرې په یو شعر کې عواطف نه وي، هغه شعر داسې دی لکه په جسم کې چې روح نه وي. او په هغه شعر کې که تخیلات وي، که تصویرونه وي، او که هر څه شی وي، خو چې د ژوند سره یوه رابطه ونه لري، یوه اړیکه ونه لري، موږ عالي شعر نشو ورته ویلی او ډېر ژوند هم نشي کولی، ځکه چې جسم په خپله نشي ګرځېدی په ټولنه کې. بله خبره دا ده چې د عواطفو او د شعر د نورو عناصرو تر منځ یو تناسب هم پکار دی. تناسب داسې دی چې عاطفه چې دی د شعر په ټولو عناصرو باید لاسبری وي، او دغه تصویرونه او نور اضافي حسن چې په شعر کې کوم دی چې هغه هم ورته ضرور دی، هغه باید موږ ته ورو ورو د عاطفې په ظرف کې رانقل شي او د په یو عاطفي حالت کې موږ حس کړو. دریمه خبره دا ده چې کچیرې عواطف د شخصي په ځای یا د شخصي دلچسپیو نه راځېږېدلي شعرونه په ځای، دا ډېره ښه ده چې زموږ عواطف اقلن اجتماعي یو یا لویه خبره ده چې انساني وي، ځکه چې دغه سې شعرونه بیا د ټولو انسانانو دپاره د اورېدو یو څه لري او په هغې عاطفي تجربه کې ټول انسانان را شریکېدای شي. او څلورمه او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې که چیرې موږ غواړو چې زموږ سره لوستونکی زموږ په عاطفي تجربه کې را شریک شي، دا به په ذهني شکل نه ورته ترسیموو، د عواطفو ذهني اظهار به نه کوو. داسې به نه وایو چې زه وسوم، جنگ ښه شی نه دی، جنگ دې ورک شي، سوله ډېره ښه ده، سوله به یې دروشي. ته داسې دی لکه وچ واز او خلق را بل چې ماته وژاړی او وخانده. او تر دې مهمه طریقه د عواطفو د عیني انځورولو طریقه ده چې موږ هغه صحنه انځور کړو چې موږ یې عاطفي کړي، او هغسې انځور کړو چې پاغه کې هغه کوالټي هغه قوت وو چې مونږ متاثر کړو او مونږ د عاطفي حالت پیدا کړو. کچېری ته عواطف په عینی ډول انځور کې او هغه تصویر لستون کې وخلي بیا په فعالانه او وکټي شکل زمونږ په عاطفي تجربه کې شریکیږي او دا هغه خونت د عواطفو د ترسیمولو او یا اظهارولو هنري ترینه طریقه ده.
ډېره مننه.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.